درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا زه عصمت څاروان درته هرکلی وایم. په پیل کې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ایران د بشري حقوقو سازمان خبر ورکړی چې دوه تنه افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې دغه دوه کسان علی الله بخش او افضل الله بخش نومیدل او د یکشنبه په ورځ د شیراز په عادل آباد محبس کې اعدام شول. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په اروزګان ولایت کې 300 کسانو ته په عام محضر کې سزاوي ورکړي دي. د دې محکمې له بیان سره سم دا 300 کسان په غلا، لواطت او نامشروع عمل تورن شوي دي. طالبانو د پوهنې وزارت په پکتیا ولایت کې د 190 ښوونځیو د جوړولو د پایل خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون سه شنبه خبر ورکړ چې دغه ښوونځي به د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې د یوې غیر انتفاعي مؤسسې په همکاري جوړ شي. د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ سندکام خبر ورکړ چې امریکایي ځواکونو د ایران له ملاتړ د برخمن حوثیانو د رادار یو سایت لمزه وړی دی. سندکام پرون سه شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د رادار دا سایت د امریکا ائتلافي ځواکونو په سیمه کې د تجارتي کښتیو لپاره یو ګواښ و. او د فوټبال په نړیوال جام کې هالند 3-0 رومانیا ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون مازیګر د جرمني په مونشن ښار کې وشوه. ملګرو ملتو ویلي د نجونو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده، بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالي روزمری دی کارلو دا خبره په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې وکړه. د دوحې د درېمې غونډې په پای کې ملګرو ملتو او د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو له افغان مدني فعالانو سره خبرې وکړې. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمری دی کارلو د دوهې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې وه وویل:
آیا دا یوازې یو داخلي مسله ده؟ افغانستان یو شمیر نړیوال کنوانسیونونه، معاهدې او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقونو او مدني حقونو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغو معاهدو تړلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یو هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یو داخلي مسله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سې شمې پر ورځ غږېدله. طالبانو د 2018 کال له اگست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښپګم ټول کې پورته خوندې وټړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وټړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د خزو پر کار بندیزونه ولګول. روزمری دی کارلو ویل د دوحې درې میناست په ټول استي او اشيوي بحثونو کې د خزو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله د وی ټولنې نیمایي برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړې وي. د دوهې درېمې اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوی او د شاوخوا دیرشو هیوادو د ځانګړو استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کوربتوب بشوه. تر دې ناستې وروسته د سې شنبې پر ورځ د افغان مدني ټولنې ځینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوي مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیالې روزمری دی کارلو وویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو ځانګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
We heard quite a number of views from members of Afghan civil society, women and men.
موږ د افغان مدني ټولنې د غړو ښځو او نارینه یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغوی له خپل هیواد موږ او د دوه دریمې ناستې ګډونوالو ځانګړو استادو ته د ښځو او اقلیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او ګنو نورو برخو په اړه ډیر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوهې دریمې ناستې او په ټوله کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
د د مدني ټولنې او بشري حقونو یو شمېر فعالانو بیا د دوهې په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالې په اړه خواشیني وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمیری د کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
په کندهار کې د ګرمۍ له ډېرېدو سره په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغي ډېره شوې ده. په دغه ولایت کې د میرویس د حوزوي روغتون د ماشومانو د څانګې مشر وایي په تېره یوه میاشت کې په نس ناستې اخته 290 ماشومان روغتون ته د درملنې لپاره وروړل شوي دي. روغتیا پالان وایي روغتیا ته نه پاملرنه او د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغۍ د زیاتېدو علتونه دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار میرویس حبزوی روغتون د ماشومانو څانګه دلته په تېره یوه میاشت کې سلګونه ماشومان د نس ناستې د علاج لپاره راوړل شوي دي. دېرش کلنې فاطمې هم خپل ماشوم چې په نس ناستې ناروغۍ اخته دی راوړي او غواړي درملنه یې وکړي. دا وایي د بېوزلۍ له امله یې ماشوم دې حال ته رسېدلی.
دا خدا سې دی نو هغه مش په حساب کمزورې دی شي نه لرو بل د بل په سارا او کې ژوند کو دی یو په خپل ځای کې پاتې و د چې موږ ژوند نست بل د فرقه او شي نست مسکني ژوند دی بل چې دی موږ چې د بزیاد مر کولی دا کور دی کور د غوا دراوړ وړه کې به څه نه دی. دا یو ورځ مې دا په 2000 شې دی تراوړ یاغه مو وسله کار نه کوي چې تراوړ له هغه لا پرلګې ده چې د څه بنجس په یو کوس مو کار نه درلو چې هغه مو تراوړ وای ورکړم وای.
د کندهار میرویس حبزوی روغتون ته راوړل سوي د ناروغو ماشومانو میندې وایي د پوډري شیدو د څښاک د صحیح اوبو او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د دوی ماشومان ناروغ سوي دي.
ټولم دغه نس ناست دي د خلو د مرمانه علاج مړي بل علاج نه لور دي چې په خانیا ما سوا
نه جوړ یې وګره پلا بیا ملونه کې د کیان یو ال پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا په نس کې کلمې ورس چې سی وی دي بیتو ماکسونو شان ورس هغه ول دا سم ده ته کمزوري دا سوي د برو پر څه در پروم د تفسیر واسطه بسکار مو
په اني وخت کې د کندهار د میرویس حبزوی روغتون د ماشمانو د څنګ مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وایي په تیر یو میاشت کې 290 د نس ناستې په ناروغۍ اخته ماشومان دوی ته راوړل سوي چې دا شمیر په راتلونکو ګرمو میاشتو کې نور هم ډېرېدای سي. دغه په وینا نظافت د نه پاملرنې او د څښاک پاکو اوبو ته د ماشومانو د والدینو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نس ناستې په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي.
په چیرې میاشت کې موږ 290 مریضه بستر درلوده او همدارنګ د 1500 په شاوخوا کې مریضان او پی ډي په سره په شکل سره کتلې دي. د سالاتو نس ناسم د سیمه جوړې د شدا د غنګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو د لاسرسي کموالی دا عمده ستونزې.
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ له پیلې دو سره په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغان د شهر مرکزی روغتون ته له ولسوالیو او لیرو ځایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی د تاند څنګه په دې خبرونه کې لځوان سندرغاړي میرخان مقوري سره خبرې شوې دي. نو موري وایي چې موسیقي په وجود کې له پیدایښت سره سم خلق شوه.
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې و باغ ورځي سما د نړۍ تسترګي غړولې. خو بیا په 2021 کې کلمه چې د سرباز سندره ویلې دا غنه بعد مې بابا ماته اجازه راکړه به راته ویل کته هم چیرې حماسي سندره وای نو زما د خوانه اجازه ست. بیا نو ما سندره ډېر کړې
په افغانستان کې طالبان حاکم دي او موسیقي بند کړي. ځوان سندرغاړو ته څه کول پکار دي ترڅو افغان موسیقي ژوندۍ وساتي؟
جوان هستن، سالیان و دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن. به صورت عموم میگم که جوان باید امروز به خود یک مبارزه بدانه ایره. فعالیت هنر موسیقی، تمرین، مرارت، اینا همه یک مبارزه است برشان که باید ادامه بتن. ما قول میتونم که برشان آینده درخشان پیش روی هست در موسیقی افغانستان با فعالیت و تمرین و تلاش.
نن پام دې اکله خبرې کوم ملتي ام وکړي قدر منلونکو د جمهوریت له سقوط څخه وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسیدل د افغانانو په ژوند کې له نورو بندیزونو سره یې موسیقي هم منع کړه. د خدایو په معفلونو، رستورانتونو او موټرو کې د موسیقي غږول بند کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل چې هنرمندان وهل کېږي او د موسیقي آلې ماتېږي. له هغه وروسته یو شمېر هغو هنرمندانو چې بهر ته د تګ امکانات درلودل کډوالۍ ته مخه کړه. هغه چې په کور دننه پاتې دي په خبره د طالبانو له حکومت څخه پټ ګرځي. ځوان هنرمندان چې له هیواد څخه بهر دي تر خپل توان هلې ځلې کوي چې افغان موسیقي ژوندی وساتي. چې د دوی له ډلې څخه یو هم میرخان مقوری دی. له مقوری سره مې د هغه د تازه کارونو پاک له مرکه کړې په ګډې سره اورو. خو درته وای چې لږ وخت نه تاسو له افغانستان د ته مجبور سوي چې کډوالۍ ته مخه وکړي په کوم کارونه باندې اخته
ما په افغانستان کې هم زوم طالب د 2013 په منځ کې ز افغانستان ته ولاړم او هلته مې هم شخصي شرکت درلود د اعلاناتو او مختلفو غټو شرکتونو ته مې اعلانات او د اعلاناتو ستراتیژي جوړوله. په څنګه مې په دوبۍ کې هم شرکت درلود. هم زمان په دواړو کې کار روانو او ما خپل استلا دغه ورځنی عاید یا مصرف د دغه دواړو شرکتونو څخه پیدا کوو. نو د کابل څخه راغلم بیرته خپل په کار او خپل په دفتر کې بوخت شم. خپل تجارت کوم. دلته بیا زه یو د اکزیبیشن منیجمنت یا د نندارتونونو د تنظیمولو شرکت هم لرم. په هغه کې یو نړیوال نندارتون د په دوبۍ کې چې هر کال رامنځته کیږي او په هغه کې د افغانستان نمایندګي کوم. البته دا د حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، دا یو شخصي نندارتون ده او هلته زه د افغانستان اصطلاحاتو کې او فرهنګ ننداره توڑان دیکھوں.
تاسو څو سندر لری او دا چې تاسو سندر غاړی ته مخه کړی دی انګیزه څه وا؟ آی آواز الهاتی دا او تاسو د خپل بابا جان تر اثر لاندې راغلی و مخکتل چې دغه په قدم باندې قدم کېدی او که خپل مهم شوق لقب.
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې و باغ ورځی سما د نړۍ تسترګي غړولې. دا غو ورځی څخه موسیقي زما په وجود کې پټه و. دا سل ډیر ځن بعد زما غږ راوته او یا ما موسیقي ته مخه کړه. دا غیلت دا و چې زه خپل په تجارت باندې ډیر بوختم او په خپل تجارت مې ډیر حساب کوم او څنا څه د بابا مې هم خوښه نه و چې زه موسیقي ته مخه کم او سندرې وایم. په دغه خاطر زه لږ لرې وم. خو بیا په 2021 کې کله ما چې د سرباز سندره وویلې او دغه نه بعد مې بابا ما ته اجازه راکړه. بیا راته وویل که ته هم چیرې حماسي سندرې وای نو زما د خوانه اجازه سته. بیا نو ما سندرې ډېرې کړې او فکر کوم 13 سندرې به تر اوسه لرم. داسې مې نه دي شمېرلې چې څو دانې دي. فکر کوم 13 یا 22 سندرې به تر اوسه پورې ما ثبت کړي وړاندې کړي مې دي.
کله تاسو هنر ته مخه کړه موږ او تاسو په افغانستان غوندې یو هیواد کې اوسې
اوسیږو له مو خلکو سره د موږ تعلقات دي که بهر کې مو اوسو زموږ خپلوان زموږ دوستان اوسم هلته دي د دوی برخورد له تاسو سره څنګه وه آیا د ځینو افغانانو په څیر د تاسو هلو ځلو د تاسې کار او هنر ته یې یو داسې ډېر عادي نوم ورکړ او که یې د قدر په سترګه ورته وکتل؟
زه په یو ډېر هنر دوسته کورنۍ کې پیدا شوی یم، نو ما ته هیچا هم نه نه ویل. څنګه چې ما وختي تاسو ته وویل، د بابا مې په اوله کې خوښه نه وه، خو وروسته هغوی چې ما ته اجازه راکړه نو بیا داسې څوک نه و چې ما ته ویلي و چې ولې یا چیرې یا څنګه. ټولو همیشه زه ستایلی یم په کورنۍ کې، ورونو خویندو ټول راسره کلک اوږه په اوږه ولاړ دي، او همیشه څه زه یوه سندره ثبتوم، د دوی سره کله کله مشورې هم کوم او د دوی نظر راسره وي.
له دې وروسته تاسو څه پلان لرئ؟ مثلا څومره به خپل کار ته وده ورکړئ، څومره به نوې سندرې وایي، او معمولا تاسو غواړئ چې ټولې خپلې د پلار سندرې له سره بیا وایي، او که نورې سندرې به هم وایي؟ که نورې سندرې وایي، د چا له شعر و شاعرۍ سره ډېره زیاته علاقه لري؟
ما خو په اول کې غوښتل چې زه خپل د خوښې موسیقي ته، چې هغه هیپ هاپ ده یا آر ان بی ده، هغه ته مخه کړم. خو بیا کله چې زما بابا وفات او زما او د ده بعضې مشترک کارونه پاتې شول، نو بیا ما د بابا سندرو جوړولو ته مخه کړه. نو هدف مې دا نه ده چې د بابا ټولې سندرې له سره ووایم. هغه بعضې سندرې چې ما او ده پرې مشوره کړې وه، او ما او ده پرې خبرې کړې وې، ما او ده پلان جوړ کړی و، زموږ بعضې نږدې دوستان خبر دي په هغه باندې، هغه سندرې زه کېدای شي له سره ووایم. او نور خپلې سندرې ډېرې لرم، کمپوزونه هم شته، سندرې هم شته، نو فکر کوم چې هم به بعضې یوه دانه نیمه دانه د بابا راخلم، او نور به کوشش کوم چې خپلې سندرې اورېدونکو ته وړاندې کړم. زه کله کله وایم په مرکو کې او په سندرو کې، هم کله کله لیکم په ټولنیزو رسنیو کې هم لیکم، چې زه به وایم د وطن وطن سندرې، څو ژوندی یم څو چې سارا کې چلیږي. نو بس الله دې ماته همت راکړي، الله دې ماته قوت او طاقت راکړي، تر څو چې ژوندی یم کوشش به کوم چې حماسي سندرې او د وطن د پاره، د وطن د خلکو د پاره سندرې ووایم.
دم ګړی تاسو سره څوک مرسته کوي؟ مثلا د کمپوز په برخه کې، د موسیقۍ په برخه کې، کله چې یو سندرغاړی سندرې وایي یو عالم مصارف په دې باندې راځي، مالي لګښتونه څه رقم تاسو پوره کوئ؟
په کمپوز کې پایل کې یو دوه کمپوزونه مې د دریا صاحب نه اخیستي وو، زما په موسیقۍ کې لارښود دریا صاحب، فرهاد دریا. د هغه نه بعد شفیق جان مرید سره مې ډېره ټینګه انډیوالي ده، بېشمېره کمپوزونه را کړي دي، زما د سرباز سندره، هیله سندره، د پلار سندره، یو څو نورې هم را روانې دي، هغه ټولې سندرې راته شفیق جان کمپوز کړي دي. په څنګ کې مالی لګښت څه پرې راځي، نو هغه خپل جیبه مصرفو. متاسفانه د افغانستان موسیقي دغونه پرمختللې نه ده، شرکتونه پکې سرمایه گذاري وکړي، نو موږ بس د خپل جیبه مصرفو، په اصطلاح خپل د نس نه یو ټوټه ډوډۍ جلا کړو، هغه په موسیقي باندې مصرف کړو.
په دې وروستیو کې یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خپاره سول، هغه د نندارتون موضوع وه، چې هغه د تاسو له انسټاګرام نه نقل قول سوی و، ځینو رسنیو پرې خبرې کړې وې. په دې هکله معلومات راکوي، دا نندارتون چیرې و، څه رقم و، او د تاسو هغه ونډه په دې کې څه وه؟
د نندارتون په هکله زه دلته په دوبۍ کې شرکت لرم چې هغه نندارتونونه جوړوي. زموږ کار دغه ده، ما په خپله په دغه کې زده کړې کړي دي او تجربه لرم تقریبا د 12-13 کلو. نو دا یو شخصي نندارتون ده، موږ یا زما شرکت د افغانستان نمایندګي کوي پکې. البته هلته 6-8 هېواد دي چې خوشبختانه افغانستان هم په هغو کې ده. هر څوک خپل د هېواد نمایندګي کوي، خپل د هېواد فرهنګ، کلتور او خواړه نندارې ته وړاندې کوي. په څنګ کې دا هم تجارت ته او هم خدمت ته. زما د پاره ګټه دغه ده چې زه خپل د وطن د فرهنګ د پاره کار کوم، او د تاجرانو سره مرسته کوم چې هغه خپل توکي راوړي او په دغه نندارتون کې خرڅ کړي او خلکو ته وړاندې کړي.
د دا رقم نندارتونونو بیا دایرول، بیا جوړول، افغان کلتور ته، افغان خلکو ته، له افغانانو سره چې اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، څومره مرسته کولی شي چې یو ځل بیا روحیه ورکړي؟
او طبعا دا نندارتونونه د فرهنګي او د مالی لحاظ دواړو کې ګټور ده، د افغانستان هم د خلکو هم د افغانستان لپاره. تاجران خپل توکي د افغانستان نه راوړي، صادرایي دلته خرڅي، نو ګټه بیرته تبان افغانستان ته ځي. او په څنګ کې موږ فرهنګ خلکو ته ښکاره کوو. تبان دا سینندرتونونه دي، لا ډېر په ټول نړۍ کې دغه دا سینندرتونونه وي. اوس خو پوهیږو چې ډېره خارجیان افغانستان ته نه شي تلای، ځه هلته زموږ فرهنګ یا توکي واخلي. نو موږ مجبور یو افغانستان څخه باندې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې کوو او خرڅي کوو، او په دغه شکل خپل وطن ته بیرته ګټه ورسوو.
د خدای بخلی مقوری صاحب دریام کال پوراسه څور بخوی چې تاسو په دې مرکه کې دغه پاکلام یو څولرو پام دی پختنی سره به بیا نو خپل خبرونه پای ته ورسو.
څومره ښه ده دغه خبرونه او دغه مرکه. تاسو زما د اروخات بابا د دریم تلین نه یو هفته مخکې ورسته نشروي، د غیاب تازه کی، د روح ته دعا کی. زه خوشبخته یم چې داسې یو سړی زویم چې همیشه د وطن نوم اخستی، د وطن لپاره خدمت کړی، خپل په سندرو کې، خپل په شعرونو کې وطن ستایلی، د وطن ښکلای بیان کړی، او ټول عمر د وطن چغه واهله او تر لري لري ځای پورې رسولې. د ده روح دې ښاد وي، د ده مینهوالو ته او خپل کورنۍ ته زه تسلیت وایم. الله دې د ده یاد همیشه تازه لري، د خلکو په زړونو کې د ده مینه همیشه تازه وي.
د هنرمندانو د ټولنې مشر فردین عسکری وایي چې دوی د موسیقۍ د هنرمندانو ټولنه په 2018 کال کې جوړ کړه. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخته ورسېدل او په افغانستان کې په موسیقۍ باندې بندیز ولګاوه، دوی د افغاني موسیقۍ د ژوندي پاتې کېدل لپاره خپل کار له پخوا سره هم په جدیت سره پیل کړ. خغلی عسکری ځوان سندرغاړو ته ډاډ ورکوي، وایي چې د دوی ټولنه به بهر میشتي افغان سندرغاړي دي ته واڅوي چې له دوی سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي.
په حدی کې میچانیم مرهم بر زخم و دردایشان میشیم و مسائل و آموزش بخش هنرجویشه داریم که تعداد زیادی از دخترها و پسرای با استعداد اینجا داریم تمرین میکنن. در
تر کوم ځای چې کوی شو د دوی زخمونو ته مرهم کیږو. د موسیقۍ د زده کړې په برخه کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابرو. په افغانستان، پاکستان او ایران کې له هنرمندانو سره په اړیکه کې یو، له ستونزو یې خبر یو، کله کله له خپل توان سره برابر د دوی مالي ستونزې حلوو. هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغوی ته ډېر خوښي نه یم، ځکه په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. موږ ونه شو کولی چې ډېره مرسته ورسره وکړو، خو بیا هم د دوی له ډلې څخه د وسو هنرمندانو کې سونه مو تر یو ځای له مسؤولو ادارو سره شریک کړي چې له دوی څخه تر اوسه 24 کسان په دې توانیدلي چې بهر تراشي. موږ پوهیږو چې دا شمېر تقریبا 15% دی، 95% نورو ته پته مې یو. وګورو چې د نړۍ هیوادونه څه ځواب راکوي او څه کار ورته کوي.
از ما تا این دم تانستیم 24 نفرشان سبب شویم که سبب شده 5% شاید شوه، 95% یا 90%شان هنوز منتظر هستیم که کشورها چی جوابی میتن، چی کاری میکنن برشان.
خغلی عسکری و یه غزوان سندرغاری چه تازه کردول شوی لغوز خدا تمنوش کولی چه موسیقی تا دی دیر کار وکری، زکه خپل لا بلد ندی دجون په نور و برخو که هم ستونزی لری. خوب خانی به هر میشت هنرمندان باید افغان موسیقی تا په جدیت سر کار وکری.
یک تعداد هنرمندای عزیز هستن که تازه به یک شکلی یا کو به کو یا از کیسا استفاده کرده سبب به سبب خود رساندن بغیر
یو شمیر هنرمندان دي چې دوی تازه په یو ډول لګنو ستوندو سره سره بهر تراغلي. له دوی څخه موږ دا تمه نه کوو چې افغان موسیقي ته دې همدا اوس کار وکړي. دوی لا خپل ګڼې ستونزې لري چې باید حل شي، خو هغه ځوان هنرمندان چې پخوا به هر ته راغلي وو او له همدې لارې په عامه خبره ډوډۍ پیدا کړې، کورونه یې اخیستي، سرمایه یې جوړه کړې، باید افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. خو له بده مرغه زه ګورم چې دوی یو ډول بې پروايي کوي. هنر ته په اوس شرایطو کې چې د زوال په حالت کې دی کار نه کوي. زه د یو مسؤول په توګه تمه لرم چې پخواني هنرمندان راشي، له ځوانو هنرمندانو سره دې د هنر په برخه کې مرسته وکړي، دوی ته دې اوږه ورکړي او د افغانستان موسیقي دې له دې وضعیت څخه وژغوري.
خواهش دارم که بیاین در چنین شرایطی در کنار جوانها باشن، توشی بر جوانها جور کنن، یعنی راهنمود جوانها شون، بیاین کار تولید کنن، شانه بتن، موسیقی افغانستان از این وضعیت نجات بتن.
عسکری زیاتوی په کور دننه او بهر د ځوان هنرمندانو لګان او ستونزو سره سره بیا هم دا چې دوی ځوان انرژي لري، نو خپل کار باید په پوره مینه او صداقت سره پر مخ یوسي.
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن.
ځوانان کلونه کلونه ژوند، فعالیت او خوځښت مخکې لري. کوم سیاسي تحول چې رامنځته شو دا د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې څو ځله تکرار شوی دی. لکه څنګه چې ما خصوصي هم له ځوانو هنرمندانو سره دا خبره کړې ده، اوس د تاسو د راډیو له لارې بیا هم ټولو ته وایم چې دا وخت د حوصلې او مبارزې دی. د موسیقۍ په برخه کې خپل تمرین مه پرېږدئ، ځکه که یو ځل له خپل مسلک څخه لرې شوئ بیا یې په اسانۍ سره مخکې نه شئ وړی. ځوانان دې له تجربه لرونکو کسانو څخه مرسته وغواړي او موسیقۍ ته دې په صداقت سره ژور کارونه وکړي.
بیشتر انرژي وګذارن، امیدوارانه یک مقدار عمیق‌تر، یک مقدار از انسان ها، از داشته های با تجربه استفاده کرده کارهای عمیق‌تر را انجام بدن.
گران دوستان، دا و دیدی اونه د تان دی چنگ خبرونه تربیه پرزه که چی از علم و مل او ملگره.
Let's go.